د تعلیم القرآن اسلامي رادیو درنو او محترم اوریدونکو، تر هر څه وړاندې ستاسو قدرمن حضور ته سلامونه، نیکی هیلې، کرامات وړاندې کوم. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. الله جل جلاله دې وکړي چې جوړ روغ خوش او خوشحاله به یاست. خوشحاله یم چې یو ځل بیا د تعلیم القرآن اسلامي راډیو له لارې د خلاصون لارې په خپرونه کې ستاسو خدمت ته حاضر سوی یم، په دې هیله چې د خپرونې تر پایه به راسره ملتیا کوي. محترم مفتي صاحب، تر هر څه وړاندې تاسو ته سلاغلاست وایو. الله جل جلاله دې تاسو ته اجر درکړي چې د زیاتو مصروفیتونو سره سره مو موږ ته وخت راکړي او د اوریدونکو د شرعي پوښتنو و جوابونو ته حاضر سواست. ستاسو څخه ډیره مننه.
نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم وعلى آله وأصحابه حمات الدين المتين وعلى كل من تابعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد، جزاكم الله أحسن الجزاء في الدارين.
دينا مننا محترم مفتي صاحب، كم خوش ويرا بسود أوليدون فلور.
مهرباني وکي قاري صاحب.
بله
بله، السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله. مهرباني خپل نوم را وښایس او د کوم ځای سره تماس کیاس؟
بله، له داسه مدنیا ما د ولسم نه یاخه.
الله
حدا د تعلیم القرآن د دې ټول درنو اوریدونکو او ګران کارکونکو ته سلامونه وړاندې کوم. خدای دې وکړي جوړ او روغ بیا.
تمدن صاحب، ستاسو د نیکو پیرزوینو څخه ډیره مننه. مهرباني وکي که خپل شریف پښتنه د محترم مفتي صاحب سره مطرح کړئ.
جمهوری تاسو ما د پښتنه ده چې دی حکم کول او د یتیم سره ظلم کول څونه د شریعت نگاه څخه څونه ګناه لري او د یتیم څونه حقوق دي باید والدین او فرزای کې اقربا
ده. صح. الله تمدن صاحب، ستاسو پوښتنه واورېدل سول. ستاسو څخه ډیره مننه. محترم مفتي صاحب، تاسو د تمدن ورور پوښتنه واورېدل، مهرباني وکړئ که لطفاً دوی ته شرعي جواب ووایست.
د دغه لومړۍ پوښتنې په جواب کې باید ووایم چې د یتیم حق خوړل کبیره ګناه ده. الله تبارک وتعالى اي په اړه فرمایي: ان الذين ياكلون اموال اليتامى ظلما انما ياكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. کوم کسان چې د یتیمانو مالونه په ظلم باندې خوري، دا په حقیقت کې اور خوري. په نسونو کې د دې اور دی لویږي او د قیامت په ورځ باندې به یې الله عز وجل سوځونکي عذاب ته واچي. او همدا ډول تفسیر ابن کثیر د دغه حدیث د دغه آیت کریمه په تفسیر کې یو روایت د ابي برزه رضی الله عنه روایت کړی دی. داغه حدیث مفهوم داسې دی: ابي برزه رضی الله عنه فرمایي چې رسول اکرم صلی الله علیه وسلم وفرمایل چې د قیامت په ورځ باندې به یوه ډله خلک د قبرونو څخه راپورته سي. کله چې د قبرونو څخه راپورته سول، د خلو څخه به یې د اور لمبې راوځي. نسونو کې به یې اور وي، د باندې به د اور لمبه راوځي. یو چا پوښتنه ځینې وکړه چې یا رسول الله، دا کسان به څوک وي؟ پیغمبر علیه السلام په جواب کې ورته وفرمایل: الم تر ان الله تعالی قال ان الذين ياكلون اموال اليتامى ظلما. پیغمبر علیه السلام ورته وفرمایل: آیا ته نه ګورې چې الله عزوجل په قرآن عظیم شان کې فرمایلی دي کوم کسان چې د یتیمانو مالونه په ظلم خوري، په حقیقت کې اور خوري؟ دا هغه کسان به وي چې په دنیا کې د یتیم مال په ظلم باندې خوړلی وي، الله عزوجل به دغه سزا ورکړي. یو بل حدیث چې هم داغه ابن کثیر د پورتنی آیات یعنی د سورة النساء د لسم نمبر آیت په تفسیر کې را نقل کړی دی، او تفسیر تبری هم په اتم جلد وویشتمه صفحه کې را نقل کړی دی، د ابي سعید الخدري رضی الله عنه روایت دی. مبارک فرمایي چې موږ پیغمبر علیه السلام ته عرض وکړي چې اې د الله رسول، تا د معراج په شپه باندې څه ولیدل؟ پیغمبر علیه السلام ډېرې خبرې راته وفرمایلې. یوه خبره اې دا راته وفرمایل چې ما یوه ډله خلک ولیدل چې د هغو خلکو شونډان داسې وه لکه د اوښ شونډان، غټ غټ شونډان یې وه. او پر دې خلکو باندې بیا نور خلک درېدلي وه، ورباندې مکلف وه چې ډبرې به یې راوړلې، هغه ډبرې به د اوره څخه جوړې وې، دا خلک به یې په خلو کې ویشتل او تر دبوره به یې دغه ډبرې وتلې. نو داسې کسان چې ما ولیدل چې د اوښ شونډانې دي او په داسې عذاب دي د اور په ډبرو په داخلو کې ویشتل کېږي، ډبرې یې لاندې وځي. نو ما د جبرائیل علیه السلام څخه پوښتنه وکړه چې دا څو؟ جبرائیل علیه السلام جواب راکړي چې دا هغه کسان دي چې د یتیمانو مالونه په ظلم باندې خوري، دا عذاب دي. نور احادیث هم پکې شته چې د یتیم مال په ظلم باندې خوړل، په ناروا او ناحقه باندې خوړل دومره ستره ګناه ده. او که یې څوک کفالت کوي او که چوک روزنه کی د هغه بیا پیغمبر علیه السلام زیات فضائل فرمایلی دی. یو حدیث کی راضی ابی هریره رضی الله عنه فرمای عن ابی هریره رضی الله عنه قال قال رسول الله صلی الله علیه وسلم الساعی على الأرملة والمسكين كالمجاهد في سبيل الله أو كالقائم ليله والصائم نهاره وأنا وكافل اليتيم المصلح يوم القيامة في الجنة كأهاتين. جامع معمر بن راشد باب كفالة اليتيم رقم ده حديث شلزرة بنزساوة دنيوي ده داغ حديث هذا مقصد نقصد عادة چه پیغمبر عليه السلام فرمائي وإزا أو هغا چوك چه ده يتيم سرپرستي كي ده بداسيو لك ده ده منز گوتا أو ده ده تشهود گوتا يا فعربي كي ورت سبابا وي یا انگوشت تشهود داغه دوی گوتی پیغمبر علیه السلام ونی ولی چزه او د یتیم کفالت کون که بداسیو دواړه په جنت کیو. یعنی دا چې د یتیم کفالت که چوک په صحیح نیت پر صحیح ترتیب کی الله عز وجل به یقینا جنت ته واچي. او فاته دا چې د یتیم حق پر چا باندې دی په دې اړه باندې الموسوعه په 53 جلد 25 صفحه کې لیکلی دی ان کان للیتیم مال فعل الوصی الانفاق علیه بالمعروف لا على وجه الاسراف ولا على وجه التضیق. وای که چیرې د یتیم خپل مالونو وسی بده د مال څخه په نیکه طریقه د ده مصارف پورپوره کوي، نه به اسراف پکښې کوي نه به تنګي ورباندې راولي، د ده چې څه ضروریاتي د خپل مال څخه به یې ورپوره کوي. او که چیرې یتیم مال نه درلودی نو پر قریبانو باندې نفقت، او که چیرې نه مال درلودی نه یې قریبان درلوده نو بیا یې نفقه په بیت المال باندې ده. الموسوعه 53 جلد صفحه 256. والسلام علیکم ورحمة الله وبركاته.
ترى مفتي صاحب رازو دبل اوریدونکو په لور. بله
وعليكم
السلام ورحمة الله وبركاته. مهرباني خپل نوم را وښایاست او د کوم ځای متماس نیولی دی؟ محمد شاه صاحب درته سره اغلاست وایو. اواز دې ډیر ټچ دی، کله خپل ځای ته تغییر ورکړي او خپل شریف پوښتنه مو وکړي. مهرباني مهرباني پوښتنه مو کوي. بله و درس درس استاسو پوښتنه واورېدل شول، ستاسو څخه ډېره مننه. محترم مفتي صاحب تاسو د دغه ورور پوښتنه واورېدل، مهرباني وکړئ که لطفاً دوی ته شرعي جواب ووایاست.
د دغه پوښتنې په جواب کې باید ووایم چې یو څوک که خپلې ښځې ته تکراراً د طلاق لفظ ووایي طلاقه نو دا د ده د نیت سره اړه لري. که چیرې د ده نیت دا و چې د اول ځل ورته وی ویله چې ته طلاقه یې، او دوهم وارې چې ورته وایي چې ته طلاقه یې، د ده مقصد دا دی چې دی و دغه ښځې ته دوهم طلاق ورکوي، او دریم واری چې ورته وایي چې ځه زما د کوره ووزه، د ده مقصد دا دی چې دریم طلاق ور، نو دا ښځه په ثلاثه طلاق باندې طلاقه ده، په نکاح باندې بیرته د ده په نکاح کې نه داخلیږي، طلاق مغلظ ګرځېږي. او که ده دا وویله چې ما و ښځې ته وویل چې ښځې طلاقه یې، دوهم واری مې مقصد دا و چې هغه خبره تایید کړم، نوې خبره نسته، هغه خبره تاییدوم چې و زه پر هغه خبره ولاړ یم، هغه طلاق چې مې ورکړی دی حکایت ته طلاق، اخبار د طلاق، تاکید او تایید، هغه طلاق مې مقصد دوم طلاق نه دی او دریم نه دی، نو بیا هغه یو طلاق واقع دی. الجوهر النیر لیکي ولو قال انت طالق طالق او قال انت طالق انت طالق وقال عنيت الاول صدق ديانه. الجوهر النیر دوهم جلد 43 صفحه. هكذا في محيط البرهاني جلد ريم صفحه 390. هكذا في فقه الاسلام وادلته جلد نهم صفحه 411. هكذا في الفقه على المذاهب الاربعه جلد 3 صفحه يوصل نشبته. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
جزاكم الله محترم مفتي صاحب رازو دبل اوریدونکو په لور. بله
السلام علیکم شیخ، بخیر
و علیکم السلام. جوړ وسی، مهرباني ستاسو نوم را وښایاست او د کوم ځای سره په تماس کې یاست؟
جرلاجی هم د نری پلغاوي پنګلی د نری پلغاوي.
جی عبدالهادي صاحب سره اغلاست، مهرباني وکړئ د محترم مفتي صاحب څخه خپله شریف پوښتنه وکړئ.
ما یو درې پوښتنې وې، یو دوه درې دغه اج په وخت کې ما د مور عائشه بوتله الله خدا د غره سره و د مجمان مولیان صاحبان و پکشي کې په مجمان کې، نو هغه د عرفات چې را روان شو مزلفي شریف کې څو وارې درې په کلکه شریف کې وویل وریم مال دغه چې ولبل دا ضعیف ضعیف سړی چې روان شو ولزاد چې روان شو مسجد د مخفل لمونځ وکړ، بل یې په مسجد روان ته جمرات خواته نو جمرات ز مینا شریف خواته ولاړم اوس دا اکثر خلک وای دم فوټبال اوسې دي او هغه مولایان صاحبان ونه ولا کړه پښتنه مې کول
دوه هم پښتنه دی وکړه
بل روزه کوم په اجاره ورکړې ده باور سره بخلا ته دی په ورځ راته ویل ول دا پښتنه یې مال پښتنه یې سره نه بخلا ته ځول دا یو اپات خرالي پر رمزه کا باندې تو رمزه کوي نه ول چې ما ورکړله کوي اپات برالي دغه دغه د وطن یو نیو وي هغه پر تا کې ز شرعي نو دا هم ما
د شریعه شپر مایکر بنا دیسه تاسو
په و بل مال په اجرای کې دا اجرای کې دا یو جری بو دوا جری بازار د زول وای د ما اجرا ده هم دا شرات سره پای ولا کوي چې د خل باجری نه دا سبا یو بخښي بره ځاني یو سغه سړی
شه پاجرو
کې بره ځاني دا شریعه ولا کوي څنګه وای چې پایره د زول یې کټاره دغه پر د زول یې وای دا مختدف لکی کوم ده
عجب الحدی صاحب تاسو درې واړه پښتنې واورې درسوې تاسو څخه ډېره مننه محترم مفتی صاحب تاسو د عجب الحدی ورور پښتنې واورې دې مهرباني وکړئ که لطفا دوی ته شرعي جواب ووایست
د دغه ورور د لومړۍ پښتنې په جواب کې باید ووایم چې وقوف پر مزدلفه باندې واجب دی بدائع لكلد الساعي بين الصفا والمروة والوقوف بالمزدلفة ورمي الجمار والحلق أو التقصير والتواف الصدر بين زواجبات آيات كري أو وقت دا جي وقوف پر مزدلفة باندي دا سعار دا سبيدو ورسته دي چه دلوي اختر دا سعار سبيدي راچوي تاغ محال وقوف دي كتهم يو چو ثانيه ودريشه که څه هم یو بل څوک غیر اختیاري یو څوک راولي دلته یې ودري او درست شپه په مزدلفه کې کول بیا سنت دی د عام واجب په اړه باندې حکم دادی چې واجب پاتې سي نو پر هغه باندې خود دم وي البته د دغه مزدلفې په اړه باندې حکم دادی که د چیرې د چا څخه د عذر په وجه باندې پاتې سوه نو پر ده باندې څه شی نسته او که بدون عذر ځینې پاتې سول نو دم ورباندې لازم دی بدائع لیکي و اما حکم فواته عن وقته انه ان کان لعذر فلا شیء علیه لما روی ان رسول الله صلی الله علیه وسلم قدم ضعفة أهله ولم يأمرهم بالكفارة وإن كان فواته لغير عذر فعليه دم لأنه ترك الواجب من غير عذر وإنه يوجب الكفارة والله عز وجل أعلم بدائع دهم جلد صفحة يوسلش برجرش كذا في الفتاوى الهندية أول جلد صفحة دوساو جيرش أو دوساو يوجرش حاشي ابن عابدين جلد أم صفحة يوسلو أتأويا نو دا چستا سر مور در سر دا أو آغا مور بدون استاد تاگ آغا نسوي كوالي أو تا پريشي نو دا ستا د پاره عذر دی او کچيري اغه ستا مور چې ستا سره در سره واغه تا یو ځای ماتل کولای سوې دغه په حق کې خو عذر دی تا وقوب کولای سوې څه مشکل نه راتلی نو بیا دې د مور په اړه دم نسته ستا په اړه دم ستا یو څوک چې حج ته ځي څه پیسې ورکه چې الته د حرم په حدودو کې یو څه حلال کې ستا بغاړې قربان خلاص السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته او د دوه هم پښتنې په جواب کې باید وایم چې څوک د چا څخه ځکه اجاره کې تورم ځکه او دا تورم ځکه چې اجاره کړل د لا کښ نه دی ور باندې کړی یو اپتی سماوی رالی یو دریاب رالی یو سیل رالی ځکه ټوله خراب کړل د شی ویستل د ځکه د مالک پر د باندې د اجاره حق نست او کای چیرې کښ تور باندې کړی ورسته بیا یو اپت رالی کله چې اپت رالی تر کښ کرولو ورسته نو بیا صحیح قول دادی چې د هغه زمانه چې کشتور باندې درېدلې دي د هغه زمانه د اجاره حق د مزکی د مالک ستا د پاته وخت چې د نور کشت نسی ور باندې کولای د هغه حق ور باندې نست دواړه قولونه ستا خو مفتابه قول دادی چې نست دا هغه وخت چې کشتور باندې ولاړ دي د هغه اجاره لري د جنور حق نه لري درر الحکام لیکي ويسقط الاجر بغرق الارض قبل زرعها إن استلمه آفة سماوية لزمه الأجر التام في رواية عن محمد لأنه قد زرعها أو يلزمه أجر ما مضى من المدة فقط وبه يفتى إن لم يتمكن من زرعه مثله في الضرر الثانية ذكره في البرهان درر الحكام شرح غرر الأحكام دهم جلد سبحة دوسوى شبجوش أو هكذا في دور المختار وحشي ابن عابدين دهم جلد سبحة دولس أو هكذا في عقود الدرية في تنقيح الفتاوى دهم جلد سبحة ننوي او د درېمې پوښتنې په جواب کې باید ووایم چې یو سړی کولی سي چې په خپله اتیره باندې شاوخوا دیوال را وګرځي، او کولی سي چې خپله مځکه چې ده وقف کړی ده ویني واقف به یې معلوم وي. هغه کس چې دا خپله مځکه وقف کړی ده او د دې منع وکړي چې بل چاته اجازه پکښې ونه کړي، خاص وقف یې کړی دی د نیت پورې د واقف اړه لري. او که چیرې چا د بل چا پر مځکه باندې موټ نیولی چې دا زموږ مځکه ده بل څوک نه پکښې پرېږدم، دا نه ته چایس. که چا خپل مځکه کوي یا یې د پلارو د نیکه مځکه کوي، پلار یې وقف کړی، نیکه یې وقف کړی وي، د خپلې کورنۍ دپاره هغه حق لري چې منع وي. او که یو چا د بل چا مځکه نیولی وایي دا زما اجره ده زه بل څوک نه پرېږدم، هغه بیا نسي. فتاوای هندیا دوهم جل صفحه 446 مختلف عبارات پکښې شته چې ټوله تفصیلواره را نقل کړي دي. فتاوای محمودیه 15 صفحه 315. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
جزاكم الله محترم مفتي صاحب راځو د بل اوریدونکو په کلمه.
بله، السلام علیکم ورحمۃ اللہ.
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. مهرباني ستاسو نوم څه دی او د کوم ځای مو تماس نیولی دی؟ بسم الله صاحب، د امانه څخه ښه راغلاست. مهرباني وکړئ د مفتي صاحب څخه خپله شری پوښتنه وکړئ. مهرباني.
اوله پوښتنه مې دا ده، سړی دی وختو وړي چې انځي کارګر مدان وي، انځي په زړه کښې ځکه کښې زه کروایم، دا که زه چېرې په چل ځواب یم هم په زړه کښې وي، که پر خراب ځای یم هم په زړه کښې وي، که پر هر ځای چېرې مثال په زړه کښې مې وي، که چېرې جنوب یم هم را سره وي، دا په جنابات کښې مې یعنې په زړه کښې مې دا ذکر وي، نو دا د زړه ذکر یعنې څنګه دي په جنابات کښې یا په داسې درانه ځای وي یا په داسې ناټ په داسې ځای کښې. او بله پوښتنه مې دغه ده، دغه سړی چې وشي په دادره باندې دا مړی چې وشي یعنې دا زموږ د سارا په علاقه کښې دا خو دا رواج به سره وګرځېدلي وي، دغه نخود دا سرخاسي ګوري که څه شي ګوري دا نخود وشي په دادغه باندې، دغه یعنې ثواب پر مرتب دی یا نه، ګناه پکښې شه که څنګه، داسې چې معلومات را شي په دغه اړه باندې.
ډېر ښه.
او دومه پوښتنه ده، هغه ته ورته یعنې یو کوچنی چې بیا مړ شي، یو ماشوم چې غیر نادانی کوچنی چې هغه بیا د هغه د پاره بیا تر درې ورځو پورې داسې دا اوبه را داسې بیا واکسینان تور کړي، خوږې اوبه خوږه کړي واکسینان تور کړي، او د دغه په اړه کوم جواب را کړي.
بسم الله صاحب، ستاسو درې سره پوښتنې واورېدل سپې ستاسو څخه ډېره مننه. محترم مفتي صاحب، تاسو د بسم الله ورور پوښتنه واورېدل، مهرباني وکړئ که لطفاً دوی ته جواب ووایاست.
د دغه ورور د دا لومړۍ پوښتنې په جواب کې باید ووایم، که چیرې یو څوک په زړه کې ذکر کوي که تشناب ته ولاړ سي، که حمام ته ولاړ سي، که پر مردار ځای باندې وخیژي، پروا نه کوي، او که یې په زوره وایه بیا نه دي جایز. بحر لكي وفي الخلاصة إنما تكره القراءة في الحمام إذا قرأ جهرا، فإن قرأ في نفسه لا بأس به هو المختار، وكذا التحميد والتسبيح. بحر أول جل سبحاد وسوى جرلس. او د دوهمې پوښتنې په جواب کې باید ووایم، د یو قریب تر وفات وروسته په هغه قریب پسې خیرات کوي، دا جایز دي. البته میلمستیاوې تر درو ورځو پورې جایز نه دي. چې یو څوک د مړي پر کور باندې اوله ورځ دوهمه درېیمه میلمستیاوې کوي، قریبانو دوستان راغواړي، او لکه په ودو کې داسې ډوډیانې ورکوي، دا مکروه دی. او که چیرې خیرات کوي، مسکینانو ته یې ورکوي، یا پوه خیرات کوي یا اوم خیرات کوي، پر دې باندې څه منع نشته. نو لهذا که چیرې څوک اجرې ته د خیرات یو شی یوسي، هلته یې خلکو ته ورکړي، خو لازم یې ونه بولي، التزام ونه کړي، دا جایز دي. پیغمبر علیه السلام څخه ثابته ده، د بخاري شریف حدیث دي، 1338 نمبر حدیث دي. یو سړی پیغمبر علیه السلام ته راغلی ویل، یا رسول الله، زما مور ناببره وفات سوه، او که چیرې دا ناببره وفات سوې نه وای، وخت یې د خبرو درلود، دای خامخا به صدقه کړی وای، نو که زه صدقه وکړم د دې دپاره مزدوري ستا، نبی علیه السلام وو صدقه وکړه. د حدیث توري داسې دي، عن عائشه رضی الله عنها ان رجلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم ان امي افتلتت نفسها واظنها لو تكلمت تصدقت فهل لها اجر ان تصدقت عنها؟ قال نعم. بخاري رقم د حدیث 1338. او همدا ډول د ضیافت میلمستیا په اړه باندې درد مختار لیکلی دي. وقال ايضا ويكره اتخاذ الضيافة من الطعام من أهل الميت لأنه شرع في السرور لا في الشرور. توليكي ورستا بياليكي وإن اتخذ طعاما للفقراء كان حسنا. الدر المختار وحشي ابن عابدين دهم جل سبحاد وسوى سلويش حاصل دا چه داغ خيرات كول كده خيرات پنيتوي التزام نيه پكشي جائز او مريتئي سواب رسيجي خدمي المسعو سخبا جان ساتي. هم دا دول دا درين پشتني پا جواب كي باید دوائم چه نابالغ چو كو پاتسي نو آغا كده خرجو عبو خيراتوي كده پيسو خيراتوي كده پا خير روڑي خيراتوي چه نت دا خيراتوي التزام نيوي داغا چه دا خرجي عبو دا باندي راباسي دا دي دا دين يو جز يو برخ ونگني چه داغا سي كول لازم دي كچاو نکرل نو آغا دا شرط يو حكم پريشوي دا خيرات پا شكل باندي يعني دا چه دا التزام پا شكل نا دا جائز دي. یو خدایوی چه بخلقو که رواجو چه ماشوم و پاتسی باید خوشی و برا او باسی که راونه استلیاغا چه بد کارو که داسی نتوی نو دا خو بدعت دی زکه داسی طریقه ثابت ندزموش پا دین که او که دی خیرات پا نت بندی که دا خوشی و بدی دا خیراتوام یا پا خروری خیراتوام یا نو خیراتوام صدقه کوام نو بیا جائز دی. آغا پا پرتنی اوالی پرنا که داغا مسئله هم ثابتیشه چه ردي مختار عبارت مووايا ويكره اتخاذ الضيافة من الطعام من أهل الميت لأنه شرع في السرور لا في الشرور وإن اتخذ طعاما للفقراء كان حسنا. الدر المختار وحشي ابن عابدين دوهم جل سبحا دو سوا سلويش. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
جزاكم الله محترم مفتي صاحب رازو دبل أولدون كبالور بالي.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. میرا بانی استاسو نوم صدی او دکم زایمو تماس نیولی دی
نظر احمد زیما در
شرنتا نظر احمد صاحب در تشرا اغلاست وایو مهربانی وکی در محترم مبتی صاحب سو مخبل شریف پشتن وکی
اگر آده چی در شد در پار در رکسین پسر کول سنگی جی باز در کول که شد در رکسین پسر که چی در سنگی جی
نظر احمد صاحب ستاسو پشتن وایو در سوال ستاسو خدیر مانو محترم مبتی صاحب تاسو در نظر احمد ورور پشتن وایو در مهربانی وکی که لطفا دوی تشرای جواب وایست
در دقا پشتنی پا جواب که باید وایم چه در شد لپار رخچینه پر سر کول کچیری داس رخچینه وی چه اغا در نارینه و سر ورتوالی وی تشبیه پکشی وی نو بیا تشبیه در نارینه و سر جائز نده. پیغمبر علیه السلام فرمایی لعن المتشبهین من الرجال بالنساء ولعن المتشبهات من النساء بالرجال. بخاری رقم در حدیث 5015 ابو داود رقم در حدیث 3009 ترمیزی رقم در حدیث 2009 هکذا في احكام تجميل النساء صفحه 103 او كچيري فقط د ويشتانو د حفاظت د پاروي لکه زين سپنسران شزي چې دغه رخچيني پر سر کوي دغه د پاره بیا جائز دي. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
جزاكم الله محترم مفتي صاحب رازو د بل اوزون کې بل بله.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله. مهرباني خپل نوم راوښاست او د کوم ځای تلیفون کړی؟ صدیق الله صاحب د جړی ولسوالۍ څخه ښه راغلاست. مهرباني وکړئ د محترم مفتي صاحب سره خپل شریف پوښتنه وکړئ. مفتي
صاحب څنګه پوښتنه
زه چې د شپې په پینداره کې جایز دی کتل او کنه؟ ستاسو پوښتنه صدیق الله صاحب واورېدل سره ستاسو څخه ډېره مننه. محترم مفتي صاحب تاسو د صدیق الله ورور پوښتنه واورېدل. مهرباني وکړئ که لطفا دوی ته شرعي جواب ووایاست.
د دغه ورور د پوښتنې په جواب کې باید ووایم چې د شپې په هنداره کې کتل د دې په اړه باندې نزهة المجالس په اول جلد 145 صفحه کې یو حدیث را نقل کړی. دغه حدیث توري داسې: وعن ابي هريره رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم لا ينظر في المراه في الليل فانه يورث حول العينين. پیغمبر علیه السلام فرمایي وای په انداره کې دي څوک د شپې نه ګوري ځکه دا د شپې په انداره کې کتل دا د سترګو شاوخوا خرابوي. دغه حدیث نزهة المجالس را نقل کړی دی خو دغه حدیث چې د احادیثو په ذخیرو کې هر څومره ما وکتل نه مې د دغه حدیث سند پیدا کی او نه دغه حدیث بل چا را نقل کړی و. مشهور احادیث ته کتابونو مشهور ذخایر د احادیثو چې دي هغه ټولو کې دانست. حتی داسې ذخیرې چې هغه د صحاحسته مجموعه ده مجموع الاحادیث چې په لسګونو زره احادیث پکښې شته. مسند د امام احمد چې هم ډېر احادیث پکښې را نقل دي. صحاحسته او داسې نور ټولو دغه حادیث هېڅ نه دي را نقل کړي. حتی مخطوطات احادیث چې ډېر سابق پاتې دي د هغو سره سره دغه حادیث پکښې نه و. خو زاد المعاد په څلرم جلد صفحه 302 اویا کې یو طبي خبره را نقل کړی ده. دا حدیث نه دی یاد کړی، نه یې دا ویلی دی چې دا حدیث دی. د طبابت په قانون یې دا خبره را نقل کړی ده او داسې یې لیکلی دی: ومن نظر فی المرأة لیلا فأصابه لقوة او أصابه داء فلا یلومن الا نفسه. زاد المعاد څلرم جلد صفحه 302 اویا. که چا د شپې په هنداره کې کتل که کوم تقریب د سترګو ستونزه ورته پیښه شول، نو خپله ملامت، یعنی د شپې دې په هنداره کې نه ګوري. دا د طبابت د مسلک خبر را نقل کړی، د شریعت د نظر خبر یې نه ده را نقل کړی. حکدا فی سبل الهدى والرشاد 12 جلد صفحه 102. نو که چیرې په دې لحاظ باندې په هنداره کې ته ګورې چې دا جایز نه دی، خو دا خبره په شریعت کې نشته، او که په دې لحاظ چې دا یو بل نقصان د طبابت په قانون ماته رسوي، نو بیا ښه دا ده چې ونه ګورې. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته.
محترم مفتی صاحب، یو خورکی مو د سوالات حاجت اړوند پوښتنه کړې وه، مهرباني وکړئ که لطفا دوی ته شرعي جواب ووایاست.
د دغه پوښتنې په جواب کې باید ووایم چې سوالات حاجت پیغمبر علیه السلام ښوولی دی. د مشکات المصابیح د اول جلد صفحه 411 کې، رقم د حدیث 1320 کې، نبی علیه السلام یو روایت فرمایلی دی، په هغه کې یو دعا ښوولې ده او په هغه کې یې د حاجت لمونځ ښوولی دی. که چیرې ستا یو حاجت په یو انسان پورې بند وي، یا یو حاجت وي د الله لوري ته، نو پیغمبر علیه السلام فرمایي چې یو څوک چې اودس تازه کړي او ښه اودس تازه کړي، په ښه ترتیب دې تازه کړي، بیا دې دوه رکعته نفل په ښه ترتیب وکړي، وروسته دې د الله ثنا ووایي، درود پر پیغمبر علیه السلام دې ووایي، تر هغه وروسته دې دا دعا ووایي. الله دې وکړي چې دا دعا دې یاد سي. دا دعا الفاظ داسې دي: لا اله الا الله الحليم الكريم، سبحان الله رب العرش العظيم، والحمد لله رب العالمين، أسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك، والغنيمة من كل بر والسلامة من كل إثم، لا تدع لي ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا حاجة هي لك رضا إلا قضيتها، يا أرحم الراحمين. أغد بركات نفل أو دا دعاء ووايا أو بيخفل مقصد بيشك الله عز وجل بدي مقصد راكي. هم دا د صلاتي حاجت طریقه ده. مشکات المصابيح اول جلد صفحه 411. والسلام علیکم ورحمت الله وبرکاته.
جزاکم الله محترم مفتی صاحب راځو د بل اوریدونکو. بله،
السلام علیکم. که تاسو په خیر خیر خیر
خیر اوسئ، مهرباني، خپل نوم راوښیاست او د کوم ځای سره په تماس کې یاست؟ حبیب صاحب سر اغلاس، مهرباني وکړئ د جناب مفتی صاحب سره خپل سری پوښتنه وکړئ.
مفتی صاحب،
محترم مفتی صاحب، تاسو د حبیب ورور پوښتنه واورېدل، مهرباني وکړئ که لطفا دوی ته شرعي جواب ووایاست.
د دغه پوښتنې په جواب کې باید ووایم چې یو جای نماز دی، یو مسجد دی. جای نماز دا دی چې یو څوک د لمانځه لپاره یو ځای خاص کی، په هغه ځای کې جماعت کوي، لمونځ کوي، خو هغه مځکه د مسجد لپاره وقف شوې نه. او مسجد دا دی چې یو مځکه د مسجد لپاره وقف شوې، په هغه کې 15 وخت لمونځونه کیږي، او هغه مځکه بیا څوک خپل ملکیت نسی ګرځولی. نو که چیرې دغه د مکتب مځکه چې تاسو لمونځ پکښې کوئ دا فقط جای نماز وي، نو بیا یوازې اذان او اقامت، یا یوازې اذان نه ورته کیږي، اذان او اقامت دواړه نه ورته ویل کیږي، دا خو ترک د سنت دی، خو د مسجد فضیلت پکښې شته. او که چیرې صرف جای نماز وي، یعنی دا چې دغه مځکه چې تاسو جماعت ورباندې کوئ د لمانځه دپاره نه وقف شوې، قد تاسو د لمونځو دپاره انتخاب کړی وي، نو بیا ښه دا ده چې ته بل مسجد ته ولاړ سې، هلته لمونځ په جماعت باندې وکړې. دا افضله طریقه ده، ځکه د مسجد ثواب تر جای نماز زیات دی. الموسوعه د مسجد تعریف داسې لیکلی دی: المسجد في اللغة بيت الصلاة وموضع السجود من بدن الإنسان، والجمع مساجد. وفي الاصطلاح عرف بتعريفات كثيرة، منها أنها البيوت المبنية للصلاة فيها لله، فهي خالصة له سبحانه ولعبادته. نور تعرفون هم رانا كل كريدي الموسعة ودير شمجل سبحاي وسلور نبي غالبا دادش دادا مكتب زي جاي نماز دي نو أبسلت ركاية المشتي. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وأصحابه أجمعين.
لتعلم القرآن راديو درنو أو عزت كنو أو ديدنكو أزمز دنن ورزي دخلاصون لارفرونة بحمدية زي بايتر سيجي تربياتي ستاسو درانا خدمت حزيريزو تاسو پر مهربانة أو لا يزال تشتن سبارو بات وقت بخير.